السلام علیکم ستړي مشهزه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو د مازیګری پروګرام ته خره غلاستو يم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي تخنیکی چاره صافه مختوری په دغه پروګرام کې اوري چې نن په موسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو د ورځنی غونډه څو شیبې مخکې پیل شوې ده. په دې غونډه کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ یو ډله افغان سیاستوال او د طالبانو د سیاسي دفتر مشران برخه لري. په دې اړه نور مسایل هم لرو. په دې اړه دا هم اوري چې نن په نړۍ کې په بیلابیلو ځایونو کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ لخوا همدارنګه د مدني فعالانو په هڅو باندې بیلابیل اعتراضي غونډې کیږي او په ځینو ځایونو کې دا غونډې شوي هم دي. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وایي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې د افغانستان د سولې په اړه غونډه نن د روسیې په پلازمینه مسکو کې د ځایي وخت پر 2 بجو پیل شوه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره ځای ورکولو ته چمتو دی. او نن د پښتون ژغورنې غورځنګ په پاکستان، افغانستان او نورو هیوادونو کې د ارمان لوڼی د وژل کېدو پر ضد اعتراضیه لاریونونه کوي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سولې په اړه غونډه نن د روسیې په پلازمینه مسکو کې پیل شوه. یو شمیر افغان سیاستوال د قطر له دفتر څخه د طالبانو له استازو سره په دې غونډه کې خبرې کوي. افغان حکومت په دې غونډه کې له ګډونه ډډه کړې ځکه د راپور له مخې له طالب استازو سره د مخامخ خبرو زمینه نه و برابره. په مسکو کې د افغانانو د کاري مرکز مشر غلام محمد جلال آزادی رادیو ته ویل هغه خبرې ردوي چې ګواکې د دې غونډې په جوړېدو سره افغان حکومت منځوي سوی دی.
زه په داګه ویلی سم چې د افغان حکومت منځوي کېدل د افغانستان ته سوله نشي راوړلی. بناان په وروستیو جلسو کې او په نورو جلسو کې په نورو غونډو کې به د افغان حکومت حتما اشتراک کوي. بیا د افغان حکومت څخه سوله راتلونکی نشي کېدای.
د شاغلی جلال په وینا د دې غونډې د جوړېدو لپاره تخنیکی او فنی مرسته د روسیې د بهرنی چارو وزارت کړې ده. په خوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو احتمالي نوماند حنیف اتمر محمد محقق عطا محمد نور محمد یونس قانونی اسماعیل خان حکمت خلیل کرزی عبدالهادی ارغندیوال او ګڼ نور سیاستوال په دې غونډه کې ګډون کوي. د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره ځای ورکولو ته چمتو دی. عبدالعزیز کاملوف د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو عمومي منشي د ځانګړي استازي تادامي چی یاماموتو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې له مشر سره په خبرو کې دا څرګندونه کړې. د ازبکستان د بهرنی چارو وزارت د اعلامیې له مخې شاغلی کاملوف وویل چې ازبک لوري چمتو دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه د مستقیمو خبرو لپاره په خپل هیواد کې ټول شرایط برابر کړي. تادامي چی یاماموتو اوس مهال ازبکستان ته پر سفر تللی دی. د کندوز ولایتي شورا مرستیال ادعا کوي د دې ولایت په ګلتپه ولسوالۍ کې طالبانو 15 افغان سرتیری وژلي دي. صفی الله امیری نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د تلوکا او پنشيري ولسوالیو پر پوستو حمله وکړه. 15 افغان سرتیری وژل او د هغوی وسلې او مهمات یې له ځان سره یوړل. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویاند انعام الله رحماني دا پیښه تایید کړې خو د تلفاتو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. په همدې حال کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند معرفي کوي ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو پر دغه پوسټو حمله کړې او 10 افغان سرتیری وژل دي. د وسلوالو طالبانو په یو بل حمله کې چې د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې پر یو پوسټه یې کړې لس ځای پولیس وژل سوي دي. د مرکزی بغلان ولسوال خانزاده مظلوم یار د دې خبر په تایید سره ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې 13 شپه شپږ سختری هم وژل سوي او 4 نور یې ټپیان سوي دي. د امریکا سنا له افغانستان او سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د استلو په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ د امر پر ضد اقدامات پرون تصویب کړل. په دې لایحه کې چې اجرایی التزام نه لري راغلی دی چې اسلامي دولت ډله یا داعش لا هم متحده ایالاتونو ته ګواښ کوي. په داسې حال کې چې په سنا کې د ترامپ جمهوري غوښتونکي ګوند اکثریت دی، د دې لایحې تصویب د بهرنۍ پالیسۍ په ډېره مهمه برخه کې له ولسمشر سره د مخالفت لویه نښه ګڼل کیږي. په لایحه کې چې د 26 مخالفو رایو په وړاندې په 10 موافقو رایو تصویب سوه راغلی چې په افغانستان او سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې پرمختګ سوی دی، خو دا خبرداری هم ورکړل سوی چې له دې هیوادونو څخه د پوځي ځواکونو بې وخته استل به سیمه بې ثباته کړي او داسې تشه به رامنځته کړي چې بیا به یې ایران او روسیه ډکوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. نن د پښتون ژغورنې غورځنګ په پاکستان، افغانستان او نورو هیوادونو کې د ارمان لوڼی د وژل کېدو پر ضد اعتراضي لاریونونه کوي. د دوی پلویان په بلوچستان، پېښور، اسلام آباد، لاهور، ملتان، کراچي، سوات، دیرا اسماعیل خان، کابل، مزار شریف، خوست، کونړ، پکتیا، جلال آباد او د هالند، جاپان، جرمني، سویډن او امریکا په ځینو ښارونو کې اعتراضي غونډې جوړوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي د دوی یو مشر ارمان لوڼی پولیسو د فبروري په دوهمه نیټه په وهلو ټکولو وواژه. بلخوا د هغه مور بخت بیبي پرون ماښام د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې د پاکستان له حکومته غواړي د زوی قاتلین دې مجازات سي. هغې زیاته کړه چې زوی یې د پښتنو لپاره حق غوښت خو پولیسو باید ورباندې تشدد نه وای کړی.
قاتلان د ونیول سي، د قاتلان د سزا سي، د پاکستان سره د تا پوسوي سي چې دای سلام لګر د پاکستان د تا پوسوي سي چې دای سلام سلام شي چې شي کوي او نو دا خبر دا غواړم چې د قاتلان د
په همدې حال کې پرون د بلوچستان د کورنیو چارو اعلی وزیر میر ضیا الله لانګو په کوټه ښار کې خبریالانو ته وویل چې د ارمان لوڼی د وژنې په اړه پلټنې روانې دي او هر څوک چې مجرم وپیژندل سي مجازات بسي. او د فرانسې په پلازمینه پاریس کې په یو اپارتمان کې د اور لګېدو په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل سوي دي. د دې پیښې په تړاو یو ښځه توقیف شوې او پلټنې ورڅخه روانې دي. د پاریس لوی څارنوال ریمی هایتس وایي نیول سوې ښځه مخکې د تر ذهني ناروغۍ تیره سوې ده. د وویل چې ګڼ کسان بام ته وختل او یو شمیر نور له کړکۍ ځانونه اور او غورځولې چې ځانونه له اوره وژغوري. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن د افغانستان د سولې په تړاو د پخوانیو افغان سیاستوالو او طالب استازیو غونډه په موسکو کې پیل شوې ده. د دې غونډې یو ګډونوال د طالبانو یو پخوانی چارواکی مولوي قلم الدین وایي:
ما مردم نماینده مردم هستیم، از اولوس هستیم. ما یک صلح پایدار دایمی برای اولوس خود میخواهیم.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ پلویانو نن د نړۍ په بیلابیلو ښارونو کې اعتراضي غونډې او مظاهرې پیل کړې دي. دوی وروسته له هغه مظاهرې پلان کړي چې په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر ابراهیم ارمان لوڼی وژل شوی دی. د هموري چې ویل کېږي د امریکا ولسمشر بنن د فبروري په 15مه کانګرس ته په کلنۍ وینا کې پر داعش د بشپړ بری زیری وکړي. که وخت دا درته خبرو چې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ښوونځیو د ځینو ښوونځیو د رغونې کار پیل کړی دی.
2700 پاپ مکتب را ما روند ساخت و سازش را آغاز کردیم و انشالله که مکاتب باقی مونده در جریان سال آینده خوشیدی روند ساخت و سازشان آغاز خواهد شد.
در پروگرام پا دوی منیمایی که با دو اونیز پروگرامونه در خزول پارا نیمه نلی پروگرام و بیاد گوری اچار تنزیه و تفریخ پروانه. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 9 دقیقې دونکې دي. راځو لومړی مطلب ته. نن د روسیې په پلازمینه موسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو د افغان پخوانیو چارواکو، سیاستوالو او نارنګه د طالبانو د سیاسي دفتر د استازیو غونډه پیل شوې ده. د دې غونډې اجنډا دا بلل شوې چې دوی به په لومړۍ ورځ او لومړۍ غونډه کې له یو بل سره د سولې په تړاو باندې خپل نظریات او افکار تبادله کوي. رضوان مراد په دې تړاو باندې ټول مسایل څېړلې دي. همدا شی بر سره په سټوډیو کې د مراد سیب سټډي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. دا راته وایي چې د پروګرام اصلي اجنډا څه ده او کوم کسان ورته راغلي.
ډېر زیاته مننه ستانګ زی سیب. لکه څنګه چې تاسو ویلې، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د غراز د جمعیت ګوند مشر عطا محمد نور، د پخوانی حکومت تقریبا ټول مخکښ چارواکي، د مجاهدینو پخوانی قومندانان او رهبران، او یو شمېر هغه طالبان چې په کابل کې مشت دي او اوس په سولې ژوند کې دي، هغوی په دې غونډه کې د مسکو ګډون لري او د دوحې د دفتر یا طالبانو د قطر د دفتر یو مسول عباس تانگزی او یو شمیر طالب چارواکي چې مخکې هم د مسکو په غونډه کې ګډون درلود هغوی په دې غونډه کې دي او تر اوسه پورې که څه هم چې اجنډا د یو طرف نه معلومه ده، یعنی د ښاغلي کرزي او د دې نورو افغان چارواکو پخوانیو سیاسینو چې تللي دوی وایي چې بین الافغاني خبرې دي او په دې خبرو کې به موږ هڅه کوو چې د افغانستان د ملي حاکمیت په اړه خبرې وشي، په افغانستان کې د سولې د راتګ په اړه په امکاناتو خبرې وشي. مستانګزی صاحب، فقط څو شېبې مخکې عطا محمد نور خبریالانو سره خبرې وکړلې، د مسکو د غونډې پر ارتباط هغه ویلي چې د دوی دا خبرې هیڅکله د حکومت یا د نظام د سبوتاش کولو هڅه نه ده، بلکې دا د خلیلزاد د کوششونو د تقویت لپاره دوی دا غونډه کوي. البته د خپل خبره وه او دوی وایي چې کچېته اوس امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وځي او لا سوله نه وي شوي نو دا به افغانستان ته خطر پېښ کړي. یعنی دغه موضوعات دي چې دغه دواړه ډلې پرې تر اوسه خبرې کوي. د طالبانو لخوا عباس ستانیزي وویل چې دا چې په دې غونډه کې څه نن ویل کېږي او یا مثلا د افغان حکومت په اړه دوی څه خبرې کوي، چې له حکومت سره خبرې کوي نه کوي، په دې اړه به وروسته خبرې اعلانو سره دی ځینې شان شریک کړي.
بلې، د غونډې یو ګډونوال فکر کوم د طالبانو د دورې د امر بالمعروف وزیر مولوي قلم الدین خبرې کړي دي. د څه ویلې دي؟ د خبرو اصلي اجنډا څه وه؟ چې البته فکر کوم یوازینی کس چې په دغه لایف سټریم کې د رسنیو سره خبرې وکړلې
تر اوسه پورې، ستاسو خبره دقیقه ده، یوازې قلم الدین چې د طالبانو د وخت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ادارې مشر هغه څرګندونې کړي دي. دغه څرګندونې ورو چې هغه وي موږ د ولس په استازیتوب راغلي وو او د سولې لپاره راغلي وو.
ما مردم نماینده مردم هستیم، از اولوس هستیم. ما یک صلح پایدار دائمی برای اولوس خود میخواییم. دولت حتما یک طرف قضیه است. ما نادیده گرفته نمیتانیم. ما میخواییم در یک مقطع، در یک زمان، یک هیئت دولت هم با یک هیئت تشریف داره در مرحله دوم، در مرحله سوم باید اشتراک کنه.
مراد صاحب، لکه څنګه چې ښاغلي قلم الدین وویل، دوی له دولت هم غواړي چې په نورو مراحلو کې، البته د دوی په نظر دا پروسه به دوامداره وي، په نورو مراحلو کې د خپل استازي د همدغه پلاوي په چوکاټ کې شامل کړي او راډیشي خبرې دی وکړي. یو سره ته وایي چې حکومت د دغه غونډې په اړه څه ویلي دي؟ ولې خپل استازي نه دی ورلېږلي؟
ولسمشر غنی هم په خپل وروستیو بیانونو کې د غونډې ته او هغو غونډو ته چې د افغانستان د سولې پړه کیږي او د افغان حکومت او نظام له ادرسه نه وي، یعنی هغه د انګریزانو په خبره نن سټیټ اکټرز چې پکې شامل دي، ویلي دي چې دا د افغانستان د حکومت نه رسمي دریزل تعریف کولی شي او نه د افغانستان د نظام په استازیتوب خبرې کولی شي. د ولسمشر ستر سلاکار ښاغلي فضل محمود فضلي هم ازادي راډیو سره او مشال راډیو سره بیګا پم دی خبرې کړې دي. دغه خبرې به ورو او غین وروسته به وایو چې د حکومت اجرایي رئیس هم په دې اړه څه ویلي.
دا غونډې ته ځینو افرادو د افغاني مذاکراتو نوم ورکړي. دا په هیڅ ډول د افغاني مذاکراتو برخه نه ده، ځکه چې دلته هیڅ ډول تصمیم نه نیول کیږي. دا غونډه کې چې هر څه خبره فیصله کیږي، دا غید اجرا کول لپاره نه کوربه هیواد کولی شي چې کوم تضمین ورکړي او نه د غونډې ګډونوال.
مننه. د ښاغلي عبدالله اشاره تاسو وکړله چې هغه څه ویلي دي د غونډې په اړه باندې، او بیا به وروسته دا راته ووایي چې آیا نن له خپل روسي حکومت چارواکو سره طالبان او یو افغان د افغان پخوانیو سیاستوالو لیدلی دي که څنګه؟ په دې اړه څه جزئیات شته؟
اجرایي رئیس عبدالله نن هم ویلي او پرون یې هم ویلي او لیدوز اجانسونو دا خبره دغه نقل کړې ده چې د افغانستان د سولې په اړه هر ډول خبرې باید د افغان حکومت په مرکزیت وي، یعنی افغان حکومت او نظام د په خبره پکې شامل وي او پردي یا نور ډلې چې د افغانستان د راتلونکو په اړه پریکړه کوي هغه کوم ډول عملی بڼه نه لري او نه هم د افغانستان د حکومت استازیتوب کولای شي. تاسو د مسکو د غونډې د تنظیم په اړه خبره یاد کړه، که څه هم چې ویل کېدل اول سر کې چې دا غونډه د روسي حکومت تنظیم کړی دا او بل نه ورکړي، اما د روسي حکومت نن بیا دا ټینګار کړی دی. د کرملین وان دیمیتری پیسکوف شي ممخ کې رسنیو ته ویلي دي چې دوی له طالبانو سره هیڅ ډول تماس نه لري، دا غونډه افغانانو تنظیم کړی دا او نه کوم پلان شته چې د روسي حکومت په دې کې له طالب استادو یا کوم ملمانه چې د خبره راغلي هغه سره وګوري. خو لوی دي چې دا وایي چې دا ممکن نه ده چې دومره لوی غونډه پرته لدې چې د روسیې حکومت لاس په د پاسنوي ترتیب شي.
او ډیر زیاته مننه کوم رضوان مرادو چې د موسکو د نننۍ غونډې د پیل پاړه باندې او همدارنګه چې څه روان دي او اجنډا څه ده په دې اړه باندې مکمل جزئیات موږ ته راکړل. تاسو له ازادي راډیو سره پات شي، په دې مورد به نور وضاحت هم په راتلونکو پروګرامونو کې واوري. اوس هم ورزو د دغې غونډې تنظیمونکي چې د افغانانو د کاري مرکز مشر دی، لغه سره خبرې مخکې کړې وي غلام محمد جلال صاحب، او لغه مو پوښتنه کړې وه چې د دغې غونډې د نن ورځې د پیل اجنډا به څه وي. هغه په ځواب کې وویل
نن د کاري اجنډا دا ده چې افغانان به فقط خپل نظریات سره شریکوي، خپل نظریات به سره راغونډوي او یو بل سره به خبرې کوي د سولې په مورد باندې، ځکه سوله یو ارماني هدف نن ګرځېدلی ده. او دې کار لپاره زه فکر کوم چې ټول دې ته لیوال دي چې په سوله کې خبرې وکړي او داسې یو نتیجې ته ورسیږي چې هغه د ټولو لپاره د منلو وړ وي.
آیا اندېښنې لرئ چې افغان حکومت استازي پکې نشته که څنګه؟
طبعا اندېښنې موجودې دي چې افغان حکومت پکې نشته ده، ولې په هیڅ صورت باندې د افغان حکومت د منځوي کېدو سوال مطرح نه ده. سل د ځینې میډیاګانو کې دا مسایل مطرح شو چې د افغان حکومت منځوي شوی ده، ولې زه په داګه ویلی سم چې د افغان حکومت منځوي کېدل د افغانستان ته سوله نشي راوړلی. بناان په وروستیو جلسو کې او په نورو جلسو کې په نورو غونډو کې به د افغان حکومت حتما اشتراک کوي، بیا د افغان حکومت څخه سوله راتلونکي نشي کېدی.
څومره مطمئن یاست چې واقعا مطلوبې نتیجې ته به ورسیږي، یو څه کومک به وکړي د افغان سولې سره؟
نو زه فکر کوم چې هر اقدام چې د سولې په خاطر باندې، هر غږ چې د سولې په خاطر باندې پورته کېږي، دا د وطن په ګټه ده، ځکه وطن نن په داسې یو حالات کې پروت ده چې د هر چا غږ ته ضرورت لري. موږ باید له هرې خوانه د سولې اواز پورته کړو. که دا اوازونه سره یو ځای کړو، زه فکر کوم په یو لوی قوت باندې تبدیلېږي، او دا به د دې باعث شي چې هغه څوک چې په جنګ کې تجارت کوي له جنګ نه نفع وړي. زه فکر کوم هغوی هم په دې باندې فکر وکړي چې نور د افغانانو په مځکه کې د وینو تویول بس دي، او د جنګ کې بس کېدو اواز باید ټول پورته کړي، جنګ نور بس ده.
د روسیې حکومت خصوصا د بهرنیو چارو وزارت له تاسو سره څه مرسته کوي په دغې برخه کې؟ آیا اسانتیاوې تاسو ته برابرې کړي که څنګه؟ دوی څه وایي، څه تضمین شته د روسیې لخوا د دغې پروسې په اړه باندې؟
لکه مخکې چې وویل سو، د روسیې خارجه وزارت د تخنیکي او فني مرستې برابرې کړي دي، ځکه د بدیل د تخنیکي او فني مرستو څخه به دا غونډه ممکن نه وه. ولې نور ټول هغه مسایل چې په سولې پورې او په دې غونډې پورې اړه لري ټول د افغانانو په لاس کې دي. افغانان به په خپلو سره کښېني او د سولې په مورد باندې به سره خبرې کوي.
یو څه په آخر کې راته ووایه چې تاسو خو کوربه یاستئ، حتما مو له مشرانو سره خبرې کړي، ښاغلي کرزي سره، همدارنګه د طالبانو له استازو سره. دوی څه وایي، څنګه ښکاري، د دوی نیتونه څنګه دي، خبرې په څه مسایلو باندې کوي تر اوسه پورې؟
تر اوسه پورې کوم نظریات چې موږ له دوی څخه اورېدلي دي، په دقیق ډول سره ویلی سم چې ټول سولې ته لیوال دي، ټول سوله غواړي. فرق په دې کې ده چې سوله هر سړی د خپلو منافعو پر بنیاد باندې غواړي. موږ داسې فکر کوو چې سوله باید د افغانستان د منافعو، د افغانستان د ملي ګټو پر بنیاد باندې باید سوله منځته راشي، نه د ګروپي ګټو پر بنیاد باندې. سوله هر څه غواړي په خپل محوریت کې غواړي. زه فکر کوم چې نن د دې وخت رسېدلی ده چې هر سړی باید یو کمپرومایز سره نږدې شي، هر سړی باید یو څه ناڅه لاس ورکړي تر څو سولې ته ورسیږو. او دوی په خبرو کې دغه مسایل موجود و.
د ماسکو د افغانانو د کاري مرکز مشر غلام محمد جلال، او څوک چې د ملګرو په ماسکو کې د افغانستان د پخوانیو سیاستوالو چارواکو همدارنګ د طالبانو د استازیو نننۍ غونډه تنظیم کړې ده، له موږ سره خبرې کولې د نننۍ غونډې اجنډا او ګڼ نور مسایلو باندې تمرکز وکړو او اشاره یې درلودې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ به نن د فبروري په 15 د کانګرس ته په کلنۍ وینا کې پر داعش د بشپړ بری زیری وکړي. ټرمپ وروسته له هغه نن وینا کوي چې د وینا اصلي وخت یې له کانګرس سره تر لانجو په خاطر ځنډیدلی و. د امریکا هر جمهوریس په دودیز ډول د کال په پیل کې د کانګرس دواړو خونو ته وینا کوي. په دې وینا کې ولسمشر پر بودیجه، ملي اولویتونو، اقتصادي وضعیت او داسې نورو مهمو مسلو غږیږي. په همدې حال کې د امریکا په سنا کې د دواړو ګوندونو استازو د ټرمپ له دې نظر سره چې له سوریې او افغانستان عسکر باسي یا شمیر کموي مخالفت ښودلی. په سنا کې پرون هغه لایحه هم تصویب شوه چې د اکثریت جمهوري غوښتونکو مشر مچ مکانل جوړه کړې وه. نور جزئیات د فرشته جلال زی په دغه رپورټ کې.
په دې وینا کې به ولسمشر پر کلنۍ بودیجه، ملي اولویتونو، اقتصادي وضعیت او داسې نورو مهمو مسئلو خبرې کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن کانګرس ته ووایي چې د داعش وسلواله ډله نور نړیوال امنیت ته ګواښ نسي پېښولی، خو د امریکا د دفاعي چارو څارونکي اندېښنه لري چې د داعش وسلوال پټ دي، وخت تېروي او دې ته منتظر دي چې امریکایي پوځیان څه وخت د جګړې له ډګره ووځي. په امریکا کې د پوځي چارو یو شمېر څارونکي باور لري چې که امریکایي پوځیان په بیړه له سوریې ووځي، د داعش ډله کولای سي چې په شپږ میاشتو کې یا په یوه کال کې بیا منسجمه سي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دسمبر کې پر ټویټر اعلان وکړ چې له سوریې خپل ټول عسکر باسي او ادعا یې وکړه چې د داعش وسلوالې ډلې ته ماته ورکړل شوې ده. د امریکا دفاع وزارت وی څارونکي ډلې د دوشنبه په ورځ په یو رپورټ کې خبرداری ورکړ چې داعش لا هم یو جدي خطر دی. د رپورټ په حواله که امریکا د تروریزم سره پر مبارزه فشار جاری ونه ساتي، د داعش په جګړه پاخه وسلوال چې اوس پټ دي په سوریه کې بیا انسجام موندلی شي. د امریکا ولسمشر په ابتدا کې ویلي وو چې په چټکۍ به له سوریې عسکر باسي او د امریکا متحدان یې هم متعجب کړو. د ټرمپ د دې نظر له امله جماعتیست امریکا له دفاع وزارت استعفا وکړه. د ټرمپ د ادارې د استخباراتو مشر هم وویل چې داعش جدي خطر دی او په منځني ختیځ کې له تروریزم سره د مبارزې د ائتلاف امریکایي مشر استعفا وکړه. ډونالډ ټرمپ همدارس خپل پوست امر وکړ چې له افغانستانه د تقریبا نیمایي عسکرو د ایستلو پلان جوړ کړي. د امریکا په سنا کې د دواړو ګوندونو استازو د ټرمپ له دې نظر سره چې له سوریه او افغانستان عسکر باسي یا یې شمېر کموي مخالفت څرګند کړی دی. په سنا کې پرون هغه لایحه تصویب شوه چې د اکثریت جمهور غوښتونکو مشر میچ مکانل جوړه کړې وه. لایحې ته د سنا او یا غړو موافقې رایې ورکړې او یوازې شپږ ویشت مخالفې ورسره ثبت شوې. دې څرګنده کړه چې جمهوري غوښتونکي او ډیموکراتان پر دې مسله موافق نظر لري. په لایحه کې ویل شوي چې د داعش پر ضد په مبارزه کې د پام وړ پرمختګ شوی، خو ویل شوي چې القاعده او داعش لا هم امریکا ته جدي خطر پېښوي او خبرداری ورکړی چې له سوریې او افغانستانه د امریکایي پوځیانو په ایستلو کې بیړه به داسې خلا پرېږدي چې ایران یا روسیه یې ډکولی شي. بهرنی سیاست یوه اساسي مسله ده چې د ډونالډ ټرمپ او په سنا کې د جمهوري غوښتونکو ترمنځ جدي اختلاف پیدا کړی دی. د سنا د جمهوري غوښتونکو اکثریت مشر میچ مکانل تیره اونۍ سنا ته د لایحې د وړاندې کولو په غونډه کې وویل چې داعش او القاعده لا هم شکست نه دی خوړلی. کومه لایحه چې تازه تصویب شوې ده لازم الاجرا نه ده. د لایحې هدف د کانګرس او سپینې باڼۍ ترمنځ د همکارۍ زیاتول دي، څو دواړه وتوانېږي چې د افغانستان او سوریې لپاره اوږدمهالې ستراتیژي جوړه کړي او له دغو هیوادونو په بیړه د امریکا د پوځیانو د وتلو خطرونه وګڼي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو ته غوږیست. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم ویلي وو چې نن سه شنبه به په ټوله نړۍ کې د ارمان لوڼی د وژلو پر ضد راووزو او اعتراضونه به وکړو. په همدې ارتباط غواړو د مشال رادیو له خبریال ښاغلي احمد الله سره خبرې وکړو. د اسلام آباد کې دی، په پاکستان او همدارنګه په ځینو نورو ځایونو کې د نننیو اعتراضونو په اړه باندې وروستي جزئیات راټول کړي دي. له موږ سره په ټلیفون باندې دی. ستړي مشي احمد الله، پروګرام ته په خیر راغلی. دا راته وایي چې په کومو کومو ځایونو کې د پی ټی ایم له خبرو سره سم مظاهره شوې دي.
ډېر مننه. بالکل، د پروفیسر ابراهیم ارمان لونی د وژنې پر ضد باندې پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم هغه په ټول پاکستان کې د مظاهرو ویلیو، نن د سرخار اسلام آباد نه علاوه په پېښور، لاهور، قلعه سیف الله او داشان نور یو شمېر ښارونه چې کوم په هغې کې مظاهرې تابعا کړی شوي وه. په پېښور اسلام آباد کې د غرمې په درې بجې باندې، دغشان لاهور کې د مازدیګر په پنځه بجو باندې په لیبرټي چوک سره ویلو شوه، دغشان قلعه سیف الله کې سهار چې کوم ډېره یو غټه مظاهره شوې وه. خو که زه د اسلام آباد د مظاهرې خبره وکړم، نو درې بجې وخت ورکړلی شوی و، خو نن پنځم فروری چې کومه ده هغه په پاکستان کې د کشمیریانو سره د یووالي ورځ منځلی کېږي. نو په دې وجه د پریس کلب نه بهر د اسلام آباد یو غټه مظاهره چې کومه وه هغه رابللی شوی وه. نو کله درې بجې چې د پی ټی ایم کسان راغلل، نو هغه وخت کې مظاهره روانه وه. دوی خپله مظاهره لږه وروسته شروع کوله چې دغه مهال ګڼ شمېر کې پولیس چارواکي چې کوم پولیس اهلکاران په اسلام آباد کې هغه راغلل او د پی ټی ایم یو شمیر غړي چې کوم تقریبا د 15 شتر منځ خو لکیږي چې هغه کسانی ونیول او دای بوتل په دغه محل چې د پی ټی ایم یا د مدني ټولنو زنینو فعالان دلته موجود نو هغه پولیس په موټرو مخ ته ودرل او تر دې تاسو په کوم قانون باندې نیسی دای خو یو پرم نه مظاهره لپاره راغلی لکه څنګه چې د کشمیر سره یو والی لپاره مظاهره ده دغه شانتي دای هم راغلی دي خو پولیس ورته دا خبره کوله چې تاسو صبر وکړئ تر هغه وخت پورې چې کله دا مظاهره ختم شي وي نه د اغه نه ستو مظاهره وکي نو چې د پی ټی ایم غړو بوتل چې صحیح دمنګ به انتظار وکړو دغه به د پولیس موټر رالل او غړي به ولونی ولا وغه به بوتل نه دی نه پر خدل چې مظاهره کول تا نو دا محل یو 15 کسانو نه علاوه د پی ټی ایم چې کوم دی اغه دلته موجود دی نو ټول کسان د پی ټی ایم نیولې یو دی دا وای چې کوم نور پښتانه ورونه راغلل نو موږ دا مظاهره خپل کوو موږ مظاهره نه پریدو خو پولیس یې نه پریدي مظاهره ته
آیا په نور زینو کوم دغه شوې دی تو تاریخواله شوې ده کڅنګ د پاکستان په نور سیمو کې
نہ سحر چکه مظاهره شوې ده په کلاس سیف الله کې نو هغه خو ډیره غټه و هغه بالکل خو په پرامن طریقې سره هغه وشول دغه شانتي په پیښور کې چې کومه و 3 بجې ویل شي او هغه وسنه لګ شي به ورستو لاهور کې ویل شي د نو اغیر پر هم صدا سي دغه مخ ته اندی راغلی واحد اسلام آباد چې په دې کې دی پرې نه خدل چې مظاهره
دا معلومه شوې ده چې د پی ټی ایم مشران کوم کوم ځای نو تزیالي وزیر محسن داوړ او خپل منظور پښتین کوم ځای ته ځي
نه د هغه حواله سره خلاصې نه دی ویل شي د اسلام آباد د کوم د پی ټی ایم مشورولي او هغه سره وسنه لګ شي به وړاندې زمون خبرې وشولې نو هغه نه چې موږ پښتنو کچ آیا د دوه خو د پارلمان غړي دی علي وزیر او محسن داول شي آیا دا به د مظاهره تر راځي نو هغه ویل چې وس موږ فنوي خګورو کدل ته زمون کسان راضيات شونه امکان شته چې په دې مشرانو کې هم کسان راشي دی مظاهره ته خو چون کې دلته کسان ونیول نو په دې وجه باندې علي وزیر یا محسن داول چې کوم په خپل ران غلل
یو کلندر ته ایلندر ته وای چې د پوسټ مارټم ریپورت یا د عدلی طب ریپورت آیا شوې ده نه ده شوې په خپل بلوچستان کې کوم ځای کې چې ارمان لونه وشل شوې او څه وې چارواکو کلند راته وای
نو هغه چارواکي خوندا خبره کوي چې لکه پوسټ مارټم ریپورت چې به کم جاری کړي نو دا غي نه وړاندې دا خبره کړي وا چې دا زړه دغه ودری دوه د وژنه چې کوم دا مرشوې ده او هغه دا ردی په کله سره چې پولیسو په وهل واندا نه ده مرشوې او دا د زړه چې کوم ودری دل دوه ول پاغه بجبان دا مرشوې ده نو هغه خدا ابل ورځ دا خبره خپل کوي او پوسټ مارټم ریپورت چې کوم دی هغه به دی ویلو چې نن به جاری کړي
ډیره زیاته مننه کوم محمد الله او د مشال رادیو خبريال پاکستان اسلام آباد له موږ سره خبري کولې دوه ویل چې په اسلام آباد کې د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورزنګ اکثر غړي چې د مظاهره لپاره ورغلي وو د پولیسو لخوا نیول شوی دی او دلته مظاهره تر اوسه پورې نه ده شوې په نورو زمو کې د خبره په کلاس فلا کې او همدارنګه په نورو زینو کې مظاهره شوې دي د کلاس فلا مظاهره د خبره چې لوی و په لاهور کې هم په 15 بجو باندې دغه مظاهره تنظیم شوې ده پی ټی ایم په ټوله نړۍ کې له پښتون او دغه غوند له فعالانو او مدني فعالانو غوښتي دي چې مظاهره دي وکړي دوی د مظاهره هدف د ارمان لونی د وژل کېدو غندل دي او همدارنګه دوی وایي چې باید په پښتنو باندې تشدد بند شي ارمان لونی د کوټې د پښتو کالج استاد چې ویل کېږي د پولیسو لخوا وژل شوی خو پولیسو ویلي چې په د زړه حمله راغلی او مړ شوی دی ازادي رادیو ته غوښتو سم د زینو افغانانو اسمسونه تاسو ته لولو چې د افغان بیسیم اتسو اتلس لاري مونږ ته راستولې دي د عبد الواحد مدقق له لوګر لیکلي کوم غونډه چې موسکو کې جوړیږي بیګټه د ځکه درګيري خوي پکې نشته همدارنګه قدیر خان تکین لیکلی د سیاسي نو تک موسکو ته پنړیواله کچه د افغان سولې پروسې درابر سکیدو لپاره هڅه ده خو باید اړخونه د صلاحیت لرونکي وي قاسم زواک له هلمند لیکلی افغانستان په راتلونکي کې یو ښه اردو ولري خو پاکستان هیڅ وخت نه غواړي همدارنګ زلمی له فرا لیکلی د روسي کانفرنس دی لپاره د ترڅو د امریکا د وټول ورستا نظام نسکورو بیا ټوپک مارو ته موقع برابر شي سمي اولاد میوند لیکلی دی موږ د موسکو د غونډې هر کله او خدای دی او کلیچه پرمختګ پکې ووشي محمد رفیق صافیم د کونړ ولایت لیکلي زما په نظر په موسکو کې د طالبانو سره مخامخ خبرې به د سولې لپاره یو ګټور چانس وي عبد الهادي حقمل د کندهار نه لیکلي ډیره ښه غونډه ده خدای دی سولې راولي تاسو هم کولی شئ د افغان بیسیم 1903 لاري ازادي رادیو ته لاند لیکلي اس ام اسونه یا پیغامونه راوستوي څو تاسو په خپل غږ باندې خبر شئ ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 پګنی منځنۍ چپه او فم سلاشر پنځه باندې خبرونه کوي. د پروګرام په دویمه نیمه کې به تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه د خزو لپاره نیمه نړۍ خبرونه او همدارنګه د ګوډي اچار تفریح خبرونه خبره کړو. خو تر هغه مخکې یو لنډه وقفه.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېږي. مرالی بشیر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د سولې په اړه غونډه نن د روسیې په پلازمینه مسکو کې دوام لري. د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره په خپل هیواد کې ځای ورکولو ته چمتو دی. د افغان ولسمشر دفتر وایي په جلال آباد کې به د باچا خان مقبره بیرته ورغول سي. د امریکا سنا له افغانستان او سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د امر پر ضد اقدامات پرون تصویب کړل. نن د پښتون ژغورني غورځنګ په پاکستان، افغانستان او نورو هیوادونو کې د ارمان لوڼی د وژل کېدو پر ضد اعتراضیه لاریونونه کوي. د دوی پلویان په بلوچستان، پېښور، اسلام آباد، لاهور، ملتان، کراچي، سوات، ډیرې اسماعیل خان، کابل، مزار شریف، خوست، کونړ، پکتیا، جلال آباد او د هالند، جاپان، جرمني، سویډن او امریکا په ځینو شهرونو کې اعتراضیه غونډې جوړوي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې په یو اپارتمان کې د اور لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. تمه ده چې ولسمشر ډونالد ټرمپ نن خپل ملت ته یو مهمه وینا وکړي او د بشري حقوقو یو مدافع ډله فریډم هاوس خبرداري ورکوي چې په امریکا کې د دیموکراسي پر وړاندې خنډونه په ټوله نړۍ کې مدني ازادیو او سیاسي حقوقو ته زیان اړولې دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه لوستلی شئ. اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونو ته چې واصل وسال ویلي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان 11 کرکټ لوبډلې په هند کې د رایل چیلنجرز بنگلور لوبډلې ته په 9 منډو ماتې ورکړه. په دغه تمرین لوبه کې افغان لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو ورونو کې د رایل چیلنجرز لوبډلې ته د 102 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې رایل چیلنجرز لوبډلې په ټاکلو شلو ورونو کې 125 منډې جوړې کړې او لوبه د 9 منډو په توپیر بایلوده. د افغان 11 لوبډلې لپاره اصغر افغان وسلویخت، حضرت زازی درسلویخت او سمیع الله شینواری شپږ سلویخت منډې جوړې کړې. په توپچونه کې بیا ظاهر خان درې، فرید ملک، کریم جنت او شرف الدین اشرف یوې یوه وکټه واخیسته. د افغانستان د پارا پاور لفټینګ یا وزن پورته کول لوبډله د 2000 کال د پارا اولمپیک سیالیو ته د لارموندنې پړاو لوبو کې د ګډون لپاره نن متحده عربي اماراتو ته لاړه. د افغانستان د پارا اولمپیک کمیټې ویان کبیر خوشبین نن ازادي راډیو ته وویل د لارموندنې دغه پړاو سیالۍ د روان کال د فبروري له 6 نیټې نه د همدې میاشتې تر 12 نیټې پورې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې ترسره کیږي. خغل خوشبین وایي په دغه سیالیو کې له افغانستانه درې لوبغاړي په مختلفو وزنی کټګوریو کې ګډون کوي چې یوې خزینه لوبغاړي ده. د نوموړي په خبره افغان لوبغاړو دغه سیالیو ته له تیرو درېو میاشتو راهیسې تمرینات پیل کړي وو او له پوره چمتووالي سره دغه سیالیو ته لاړل. او آسترالیا کرکټ لوبډلې په دوهم ټیسټ لوبه کې سریلانکای لوبډلې ته د 322 منډو په توپیر ماتې ورکړه او د دوو ټیسټ لوبو سیریز 2-0 په خپل نوم کړ. د دوهم ټیسټ لوبه په لومړۍ پاڼۍ کې سریلانکای لوبډلې د آسترالیا د 502 منډو په جواب کې 215 منډې وکړې او له آسترالیا لوبډلې 322 منډې شاته پاتې شوه. په دوهم پاڼۍ کې بیا آسترالیا لوبډله د درې وکټو په زیان سره په 106 نوي منډو ډکلیر شوه او په ټوله کې سریلانکای لوبډلې د 520 منډو هدف وټاکه. په جواب کې سریلانکای لوبډلې د ټولو لوبغاړو په ځان سره یوازې 109 منډې وکړې او لوبه یې په لوی توپیر 328 منډو بایلوده.
ازادي رادیو ته غوښتل ورسته راپور هم له روزګان راخلو. د روزګان د ملي امنیت ادارې مسولون وایي په دغه ولایت کې وسلوال سخت ځپل شوی دی. دوی وایي چې په دې ورسته کې د بهرنۍ ځواکونو لخوا د شپې عملیات شوی دی چې په نتیجه کې وسلوالو طالبانو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو وسلوال طالبان وایي چې لا هم د ترنکوټ ښار په څنډو کې د دوی کسان شته او کمربندونه هم پر خپل ځای پاتې دي. ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت له روزګان په دې اړه یو رپورټ را لګلې. ورسته بیا دوه اونیس پروګرامونه هم تاسو ته خپاره شي.
په اورزګان ولایت کې د ملي امنیت د څرګري ادارې مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د بهرني ځواکونو په هوایي بریدونو او شپنی چاپو کې وسلوال طالبان سخت ځپل شوي دي. په دغه ولایت کې د یادې ادارې مشر جنرال عبدالسمد شمس ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو درې میاشتو کې د دوی د معلوماتو پر اساس سلګونه وسلوال طالبان د جګړې له ډګره پر شا شوي چې وژل شوي دي او یا هم ټپیان شوي دي.
روزګان ولایت کې تاسو وګورئ د درو میاشتو مخ په دی خو تاسو وګورئ دشمن تر سلهاو نفر اضافه تر د جنگ د کرښو څخه دوی خارج شوی دی. دوی یا شل دی یا ړند دی یا ګړ دی یا وجلسی دی.
شمس یاتوی چې وسلوال طالبان تل کوشش کوي چې لرسنی ځانونه فټ کړي او نه غواړي خپل تلفات ښکارا کړي، نو ځکه خپل تر ولکې لاندې سیمو کې خبريالانو ته اجازه نور کوي او په خبرې اندا چې خپل وجلسوي ملګري د شپې له خوا د خپل خپلوان او کورنۍ په غلا پم ځکه کې شخوي. نو موړی وایي چې افغان پوځیان او بهرني ځواکونه وغواړي چې په نظامی عملیاتو کې وسلوال طالبان لمنځه ویسي، نو په ضرب د شپږو میاشتو کې به په ټول افغانستان کې د وسلوال طالبانو لشتون څخه پاک کړي. خو وایي چې نه غواړي وایي وژني.
دښمن دې په دې باندې وپوهېږي که دولت او ایتلافي قواوې وغواړي چې دوی د نظامی عملیاتو په نتیجه کې دوی تر شا سي، دوی به زه فکر کوم چې په ټول افغانستان کې د شپږو میاشتو په موده کې د دوی بیا ته نوم هم وانوري. ولې جهانیان په دې فکر کې دي چې راځه نن نه سبا سبا نه بل سبا دا به جوړ سي، د مرګ ژوبلي او د ویرانۍ نه هغه شی نه جوړېږي. نو په دې خاطر باندې عملیاتونه ډېر برلاسه دي او زه ټولو روزګان خلکو ته اطمینان ورکوم چې کامل ان موږ په وځي باندې مسلط او په وځي باندې حاکم او ټول وځ موږ په کنټرول.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو دغه ادعا او پاړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. له دې سره د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ ښار یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله څه اندازه د جګړې بل سوی اور کم سوی دی. دوی وایي د ترنکوټ ښار په لرو پرتو سیمو کې لا هم وسلوال طالبان شتون لري او ولسوالۍ محاصره دي، خو له افغان پوځیانو غوښتنه کوي چې پر وړاندې عملیات وکړي.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې کړي. زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د نیمه نړۍ د خبرونه خوږو مینوالو سلام. د نیمه نړۍ د خبرونه له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د خزو پر ونډي د هغوی په اساسي حقوقو او تلس کلنو لاستراوړو راڅرخي.
زه په تشویش کې يم چې د بیا د خزو په کورو کې کینني
ما چې خزي هم یو سو فشار په ځان راوړي قبولي کې تاسو صلح راځي
د خزو حقونه او د خزو اغلا سرونه به محفوظ پاتې کی په سولې کې
موږ به هیڅ وخت کې ورسره نه شو.
یو شمیر خزي اندېښنه لري چې له طالبانو سره تر سولې وروسته یو ځل بیا خزي د کور په دیوالونو کې ساري نشي او تلس کلنې هڅې او لاستراوړنې لمن زولاړي نشي. د سولې پروانو هڅو کې خزي څومره ونډه لري؟ آیا تر اوسه پورې له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د خزو پر حقونو بحث شوی؟ له طالبانو سره تر سولې وروسته به آیا خزي زده کړې او کار وکولی شي؟ روانې جګړې خزو ته څومره زیان رسولی دی او له افغان حکومت او طالبانو یې غوښتنه څه ده؟ په همدې اړه دا چې د ښځو چارو وزارت په ګډون ځینې مدافع بنسټونه څه وایي او عام خلک یې په اړه څه نظر لري، په دې خپرونه کې پرې زموږ همکارې فرشتې غنی یو راپور چمتو کړی چې په ګډه یې
افغانستان کې د شاه امان الله خان د حکومت دوره خزو ته لسترولنو ډکوه. او تر پخوا زیاتی فعال شوه. زده کړی وکړی او کار کولو ته مخه کړه. بیا وروسته د ظاهر شاه او نور حکومتونو په دوران کې بیلابیل پوستونو کې دندې تر سره کړی او په خپلو کارونو کې ښه وزلیدې. خو د طالبانو د حکومت په راتګ سره د ښځو پر وړاندې د تعلیم، تحصیل او پرمختګ دروازې وتړل شوې، محدودیتونه پرې وځه شول او د کور تر څلورو دیوالونو ایساره شوې. هغه وخت خزونه شوی کولای له کوره بهر کار وکړي. په دې منځ کې هغه خزې تر نورو ډېرې له ستونزو سره مخ وې چې تعلیم یې کړی و او یا هم د کور سرپرستانې وې. د کابل اوسیدونکې حلیمه چې له کلونو راهیسې یې خاوند په لاعلاجه ناروغۍ اخته دی، یوه له هغو ښځو څخه وه چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یې هم د کور ټول مصارف پر غاړه و او مجبوره وه کار وکړي. د خاوند د درملنې سره سره د خپلو دریو اولادونو نسو نه هم ماړه کړي. هغه وایي د طالبانو تر حکومت مخکې د ښوونځي ښوونکي وه او په میاشتني معاش یې خپل کور چلاوه، خو د طالبانو په راتګ سره ترې هر څه پاتې شول او په کور کېناسته. دا چې حلیمه په دې وخت کې له څه ستونزو سره مخ شوه په خپله یې راته وایي.
ډېرې ستونزې مې ولیدلې، ځکه چې سړی مې مریض و، یو زما وظیفه و، هغه وظیفه مې ودرېده، منفکه شوم. ډېرې زیات اقتصادي ستونزې ماته پیدا شوې. هغه مې یو غټ ستونزه وه چې ماشومان له ما نه ډوډۍ غوښتل، ما سره هېڅ شی نه و، ما نه یې ښه خوراک غوښتل، ما په وس کې نه و څه شی چې ما دوی ته ورکړی وای. په دې باندې زه په تشویش کې یم چې دا بیا د ښځې په کورو کې کېننې، د وظیفې نه یې پرېږدي، د اولادونه به یې څنګه شي. دغه مشکل راته داسې ډېر غټ مشکل راته ښکاري. همدغه
په جګړه کې له سړو سره سم ښځې هم متضرر شوي. که یې خاوند، ورور، پلار او یا زوی هم مري، نو غم یې دوی پالي. دغه ښځې که له یوې خوا د خپلې کورنۍ غړي له لاسه ورکوي، له بل لوري د کور اقتصادي ستونزې او سرپرستي هم په غاړه اخلي. په دې وروستیو کې افغان حکومت غواړي چې له طالبانو سره د جګړې دغه ټغر ټول کړي او د مذاکراتو په مټ له هغوی سره سوله وکړي، چې ویل کېږي یو څه پرمختګ هم پکې شوی او په دې وروستیو کې به یوې هوکړې ته هم ورسیږي. خو پوښتنه دا ده چې ښځې د سولې په دې مذاکراتو کې څومره ونډه لري. په اړه د سولې عالي شورا غړي شفیقه حبیبي وایي:
ما فعلا جامعه مدنی داریم، جامعه مدنی بسیار فعال زنان.
موږ اوس مدنی ټولنه لرو، هغه مدنی ټولنه چې ښځې پکې زیاتې فعالې دي. تر څنګ یې د سولې په شورا کې هم ښځې شته دي، او د افغانستان په کچه زیاتره روشنفکره ښځې د سولې سره سره خپلې لاسته راوړنې هم غواړي. دوی نه غواړي چې بیا هم په کورونو کې کښېني، نو ځکه موږ اوس په دې کار کوو چې څنګه د سولې اړوند د ښځو یو عمومي اجماع ولرو.
ځینې سرچینې وایي افغان حکومت تر دې دمه له وسلوالو طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د ښځو پر موضوع بحث نه دی کړی. له همدې کبله یو شمېر ښځې اندېښمنې دي چې د طالبانو په راتګ سره یو ځل بیا ښځې په کور او له تعلیمه لرې نشي. مدني فعاله فریده ګوهرزی وایي: سوله ښه ده، خو که د ښځو حقونه او لاسته راوړنو ته پکې پام ونه شي، نو دا به ډېره ستونزمنه وي. د فریدی په وینا کې یو ځل بیا ښځې کار او تعلیم ته پرې نه ښودل شي او محدودیتونه پرې وځه شي، نو د ټولنې زیاتره برخه به ورسره فلج شي او اکثره ستونزې به یې پر ځای پاتې شي. فریده وایي په دې کار سره په ټولنه کې ښځینه ډاکټرانې، معلمینې، سرنوالانې، پولیسانې او داسې نورې فعالې ښځې به نه وي، او هر څه باید له صفره پیل شي.
هغه سوله چې د ښځو په اړه څه محدودیتونه وځه کی، فکر نه کوم چې عمومي سوله وي ټوله لپاره. نو زما نظر دا ده چې هغه سوله چې ټولو کولی سي خپل د حقوقونه برهمن سي، وکولی سي په د سولې په فضا کې ژوند وکړي.
خزینه خبریالانې چې د موقت ادارې را په دې خوا یو ځل بیا رسنیو ته راووتي او تر یوه حده یې د افغان ښځو غږ پورته کړی، هم د سولې له ملي پروسې ملاتړ کوي او وایي دا سوله نه باید د دوی د فعالیتونو په بندېدو تمامه شي. د خزینه خبریالانو د ملاتړ بنسټ مشره فرید نکزات په دې اړه وویل:
ځینې ملګري شخصی موږ سره دا شریک کړی دی، کیدی شي که چیرې طالبان راسي، د شرطونو نه یو شرط دا به وي چې ښځه هیڅکله په دې تلویزیون کې بیا ظاهر نه شي. یعنی که چیرې دوی د ښځو ممانعت په تلویزیونونه کوي، دا په دې معنی ده چې په ټولنه کې دوی نه غواړي، په اجتماع کې دوی نه غواړي، په رسنیو کې دوی نه غواړي، او کیدی سي حتی بیا به نور خپل هغه پالیسي د دم ورکړي چې مخکې دوی د خپل دوره کې درلوده.
خو د ښځو چارو وزارت وایي په وروستیو کې د سولې او د ښځو د حقونو ساتلو ساتلو اړوند زیاتې غونډې ترسره شوې دي او افغان ولسمشر دوی ته ډاډ ورکړی چې په دې خبرو کې به د ښځو حقونه، مبارزې او لاسته راوړنې هم ځای لري. د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ مرستیاله سپوږمۍ وردګ وایي دوی د سولې اړوند په 34 ولایتونو کې سروې هم کړي چې د لرې پرتو سیمو ښځو نظر هم پکې اخیستل شوی.
34 ولایتو کې مو ښځې راټولې کړې، تر هغه حده چې امکان یې وه د ولسوالیګانو ښځې هم راغلې او د مرکز د ښارونو ښځې هم راغلې. تقریبا اضافه 15,000 ښځې سره مو اجماع درلوده په ټوله کې په 34 ولایتو کې، او د دوی پیغامونه، د دوی غږونه پلان ورته لرو چې دغه غږونه به یو غږ کې وو، هغه مهم ټکی به تر اخلو او یو غټه عمومي اجماع به په ساته د مرکز کې لرو.
ولسمشر اشرف غنی درې ښځې هم له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوي په ډله کې شامل کړي دي چې یوه یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرسته حسینه صفی ده. اغلې صفی وایي هغو ژمنو ته په کتو چې افغان دولت ښځو ته ورکړي دي، دوی د سولې پروسې ته خوشبینه دي. هغه وایي په راتلونکو غونډو کې به خامخا له طالبانو سره د ښځو مخامخ ناسته هم ترسره شي.
ټول خزی باید خپل هغه ټول تشویش او ته هغه ټول مشکلات ته چې دیو په هر ځکه لري دغه ټول منسجم کړي او هماهنګي وکړي. د مذاکراتو ټیم سره دیو ته دی ورسي او زه په دې باور يم چې ان شاء الله هیڅ وخت کې به دغه پرمختګ چې د خزو په عرصه کې په تیر شوي کلونو کې شوي دي مونږ به هیڅ وخت کې ورسره نه شو، بلکې د افغانستان د سولې په پروسه کې سره رقم چې فعلاً شامل یو مونږ به ډېر یو پرمانه شمولیت هم ولرو.
خو د خزو یو شمیر مدافع بنسټونه بیا وایي د سولې په روانو مذاکراتو کې باید د خزو شرایط او غوښتنې هم په پام کې ونیول شي. د افغان خزو شبکې غړي د سولې په پروسه کې د خزو په کمرنګ ګډون نیوکه کوي او وایي په هیڅ صورت د دې اجازه نه ورکوي چې د سولې په خبرو اترو کې د ښځو حقونه او لاسته راوړنې قرباني شي. د دې شبکې غړي روبینه همدرد وایي سوله د ښځو لویه غوښتنه ده، خو ځینې خبرې شته چې په دې غونډو کې باید د جګړې دواړه لوري یې په پام کې ونیسي.
دا سوله به بیا د ټولو لپاره د منلو وړ نه وي، نو ځکه یو وار بیا تاکید کړم چې موږ یو عادلانه، یو دایمي او یو د ټولو د خوښې وړ سولې ته ضرورت لرو. زمونږ غږ دا دی ور باندې چې هر رنګه مذاکرات چې په هغې کې د ښځو ونډه نه وي رهي، ځکه چې اوس ښځې ډېرې توانایانې لري، د هغوی تر دکتورا ساتي پورې زده کړې کړي دي او دوی د هرې ستونزې لپاره ښې حل لارې پیشنهادولی شي، نو ځکه باید دوی ته حق ورکړل شي چې مذاکراتو کې په مستقیمه توګه ګډون وکړي.
په ورته وخت کې طالب ویان ذبیح‌الله مجاهد د نیمې نړۍ خپرونې توبوبل چې دوی تر اوسه پورې د ښځو د حقونو او لاسته راوړنو پر موضوع بحث نه دی کړی. د هغه په خبره کې طالبان سوله وکړي، ښځې به له ټولو هغو حقونو برخمنې وي چې اسلام او شریعت دوی ته ورکړي دي. مجاهد وویل د ښځو په ژوند کې ښوالی او د کار او تعلیم په برخه کې پرمختګ به له اسلامي اصولو سره سم پرمخ ځي.
دا خبرونه د سه‌شنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2:30 بجو وروسته اوریدلای سي.
راځي چې خلک په دې اړه څه وایي. له خلکو هم واورو چې دوی د سولې د پروسې او د ښځو د حقونو او لاسته راوړنو په ساتلو په اړه څه نظر لري.
ایمانم حبیب الله رئیس خیل ده، د لوګر ولایت اوسیدونکی. بعضې اندېښنې د ښځو مربوط کېږي، خو ما په اند باندې چې دلته به کومه ستونزه وجود ونه لري او دغه لاسته راوړنې چې انشاءالله خویندې لري دا به په آینده کې هم لري او طالبان چې راځي انشاءالله د پخوا په څېر به نه وي، شاید تغییرات به زیات وي پکې.
اصلی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی قریشی مینوم دی. که چېرته طالبان ټولې خبرې د دولت سره ومني او فقط به دغه یو نقطه باندې دی ودرېږي چې موږ ښځو ته داسې ازادي نه ورکو، نه منو دا خبر در سره. نو زما په نظر باید چې ښځې هم یو څه فشار په ځان راوړي او قبول کړي ترڅو صلح راشي.
مجد میلاد سے فکر کوم دا ډیر اړین موضوع دی چې د افغانستان خزه په دې مجلسونو کې حضور ولري. هغه ورځ چې خزه باندې راغلی وو هغه د یو تور تاریخ په نامه ثبت شوی دی او هغه هیڅ خزه ته د قبول وړ نه دی او هغه نه غواړي چې دا تور تاریخ بیا تکرار شي.
د افغانستان د اساسي قانون لمخې د افغانستان هر وګړی برابر حق لري او د هیواد په ملي پروسو کې ونډه مهمه ګڼل شوې ده. نو ځکه که خزي د سولې په ملي پروسه کې له یاده ونه وستل شي او د مذاکراتو په میز خپلې غوښتنې او سپارښتنې په مستقیمه توګه مطرح کړي نو هیڅ کله به ستونزې رامنځته نه شي او د ښځو حقونه به هم تامین وي. په دې سره د نیمې نړۍ دا خبرونه چې فرښتې غني جوړه کړې وه او ما سهار ګله میرزي درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا خواخت.
اچار اچار اچار
تشا اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا خواګو اوریدونکو سلام. د چورلمانی څوکۍ بولې خو هم خلاصه شوه او هغه دی یو شمیر سوداګرو راونیولې. ګټه دا شوه چې سوداګران کار څنګه وي، د کار خلک دي او نرم خلک دي. د چورلمان څوکۍ د بدماشانو او زورورو له لاسه وایستلې. هغوی بچی تل راکټونه په اوږه ګرځول، نه یې په حکومت سترګې ډکېدې او نه هم په خلکو. سوداګران خپله سوداګري کوي، په چا خو به سترګې نه ورباسي. د خپرونې په پیل کې مو د یوه ناکام کاندید کور ته بیایو چې خبر شي د ناکامو خوارانو څال ده.
زه څنګه په چټ کې ناست یم؟
هدي د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شوې. تر اوسه مې خو قرضداران په دې تیرېستل چې کامیابېږم، قرضونه به هم ورکړم او نور خدمتونه به هم ورته وکړم، خو اوس به څه ورته وایم؟
اوس نو اوس ورته وایه چې په وروستۍ نتایجه کې مې نوم راوځي. ګودام همداسې واده درسره کړې ده.
ولا دې رښتیا دې وویل، خو که یې ومني.
مني یې؟ زنګ دې درته زه
داغه را شروع شو. بله وعلیکم سلام، ته ښه یې؟ مننه، زه شکر دی چې ښه یې. هو په لومړیو پایلو کې مې خو نوم رښتیا هم نه و. ته ودرېږه، خدای به خیر کړي. واده یې د وروستیو پایلو را سره کړې ده. آن په هغه اول کې راته وویل چې په وروستیو پایلو کې دې بریالی اعلانو. وای په لومړنیو پایلو کې هغه خلک اعلانوو چې پیسې مو ترې ډېرې اخیستې دي. که دوی برطرفه سول نو څه ووایم چې څه به پېښ شي؟ رښتیا هم که دغه چل وکړي نو شک یې نشته. ځه د تا پیسې خو درکوم، بېغمه اوسه. که مې په وروستیو پایلو کې نوم را ونه خوتم، د تا پیسې خو درکوم. زه چې دومره صبر دې وکړه، تر وروستیو پایلو هم صبر وکړه. خیر یوسې، کور دې ودان. پوهېږم که ناکام شوم بیا به له هغې مخې ګورو. ځانو بیا به سره ووینو. په مخه دې ښه. ځه ځه په مخه دې ښه. هدې اصلي مصیبت اوس پیل شو.
زویه ډېر د وکالت شوقي وې، په ځان نه پوهېږې. له یوې خوا دې قرضولې او له بلې خوا دې چټي مصرفولې.
وادې څه خبر و؟ د وکالت نشه و نو. ما ویل که کامیاب سوم دا ټول پورونه په دوو میاشتو کې خلاصومه. موټار، دبدبه، پیسې او نور کش او پش خو پرېږده. ما ویل که وکیل شوم لومړی به کور بدلوم. په وزیر اکبر خان یا نوی ښار کې به یو جریبان ګړ والا کور ونیسم. پیراداران، ګاردان، آشپزان او ډریوران به وي. غټ غټ خردجالي موټرونه به وي. همدې نشې له څه دی ایستلی وم. وادې
بیا زنګ دی درته.
اوف، نور به مو ولاکه سه ایستلو ته پرېږدي. بله و زیم خان علی، خیم ته څنګه یې؟ اولادونه دې ښه دي؟ خیر اوسي. هو نوم مې نه ده راوتلی. څه ووایم نو؟ وای په وروستیو پایلو کې دې نوم را وباسو. نه دروغ به نه وایي. پیسې دې وبه شي، خدای مهربانه دی. تر وروستیو پایلو صبر وکړه. که مې نوم را ونه وته بیا به دې غم وکړم، او که وایې چې اوس یې درکړم سبا ته به یې در وړم. خوزده و آیما چه ترورسته پایلو ماتال اسه. خیره اسه. خدای دی مکم آو اسامه ده. پا دوار استرگو که باریالای سو ماته تانا خودی پا گمروکونو که پا داغ لاس ما قرار آو. او اسامه ده. زا پا مخه دی خواه. پا مخه دی خواه.
سبا ده چه چه ورونن؟
ده قرز پیسه.
چم رو پیسه در بانجه دی؟
پنزو زاره دالار دیاده کم ام ندی.
وی زوی پنزو زاره دالار دی؟
و ولی ایران شوی
نو د کومه ځای دی ورول
یا خبره و ورته و میکړه په ادم چې لای تمشته چې کامیاب بشم او بیا به زمان اوریرو نه په ګمروکی ورته مقرر کړم
نو اخر به څه ورسره کوي
په اخر پسې مگرزه د تیخت لارې می څوک نشي بندولای او بیا به هم تیار لکم بدماش او زوره ور سره یارانه پایل کړم چې دومره می تیر استل یا بدماش هم تیر استل شم چې له قرضدارانو می وساتی
زاره متلونه
په نوی رنگ
خوابه ویل وگتا فیل حلال کا
خوص وائی وگتا زان وکالت تا کامیاب کا
خوابه ویل چه نلری سڑی نده کورت خوری نغوڑی
خوص وائی چه نلری دالر نبو وکیل شی نوالی
خوابه ویل که غر هر سمره لوڑ وی بسار لار شتا
خوص وائی که وکیل که دل هر سمره سختم وی رسیدو تا ده دالر و لار شتا
خوابی ویل چې د فرهاد اعظم نه لري د شیرینو خوبونه ما وینه
خو اوس وای چې د ډالر ورکول زړه نه لري د وکالت خوبونه ما وینه
په خوابی ویل چې د نکر هلته د څه کار
خو اوس وای چې ډالر دې نه درلودل ولې کاندي دې
په خواب خلکو اولادونه د دې لپاره ډیرول چې مالی میراث نشي خو سي د دې لپاره ډیروي چې میراثونه پی وساتي لکه داسې
bale اوره سودا خانی نیوله سه خبریم هم ده ده تاسی پولیسو نیوله ویلتا و اوجر را خوشه که چه اغا نور تحریکل تا پتاک پراتی دی او کسرانوالی تیلی گله و اغل تا خود تیار مالودی نور تستا اغا بیره خوشی کدی او او زده سامه ده دلتا و ملمه را سرناز ده پا تاریاکو پسی را غله ده او کسر جور شو ور بکرم زه سامه ده
دا چوکو؟
زوی میو دی پولیسو افسر ده خدای دی راته وساتی
او آغا سرانوال دی چکیگی؟
آغا می هم زوی ده
او سوداخان خود هم زوی ده؟
او سوداخان لکه دی تاغون دی قچاق بر ده خدای دی راته وساتی خدای دی جوانده راته لری
ام دا دری زمان دیدی؟
نه دا تا سوائه مال دی خدای دی یو ول زامن لرم
نام خدا سم ټوله دی تری جوړ کړی دی اغه نور دی وړی دی کڅنګ
نه یو ډاکټر دی بل مدافع وکیل دی بل دیوی مدنی ټولنې رئیس دی
نام خدا خدای دی له بد سترګو درته وساتی
امین بل دی باروړلو شرکت لري سوسول
کاچ اکبر پولیس سارانواق ډاکټر دافی وکیل دی پین د ټولنې مشر شپاک د باربرۍ شرکت خاوند یې و
ای خیر یوسه ته مې ټیکادار دی او نه هم د ولایتي شورا غړی دی او لسمې که خدای کول ولسی جرګې ته ځان کاندید کړی دی ځان پوکا
او یو لسم
که خدای مې د ولسی جرګې زوی کامیاب کړ دا یو لسم قاچاق ته اچوم
ولې
ځکه چې له هر سنه د قاچاق ګټه ډېره ده.
ولې د دې بل کامیابۍ ته ماتله کړی؟
د دې لپاره چې که هغه ولسي جرګې ته کامیاب شو د خیره، نو دا دواړه بیا څوک بندي کولی نه شي.
والله چې دا خو دې ډېر ښه فکر کړی دی چې دې ته دې څنګه پام شو.
وروره، زامن خدای پاک راکړل او تنظیم ته ما پام وکړ، ځکه چې د وطن حال خو در معلوم دی چې هر ځای سړی ونه لري. والله که دې څوک ډوډۍ خوړلو ته هم پرېږدي.
وایم دا دې تالی دي چې زامن دې ډېر دي، کنې داسې دې نه شوه کولی.
دغسې مه وایه. واه هلکه، د ورور مې هم نه زامن دي، خو ټولې ډاکټران کړي دي. هره ورځ زموږ په دروازه کې ولاړ وي او مرسته غواړي. څوک پولیسو نیولی وي، د چا په سارنوالۍ کې کار بند وي، او د چا هم په شورا کې.
زنام خدا، تا هم سم کورنۍ مملکت ورته جوړ کړی دی.
دا خبرونه ننګیر نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، ستاره امینی، حسین حکمت او زهیله زرمتی. کلمو سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.